درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
تله مهربانه را پسپېڅلی نامه سلامونه کې هیله مې منې درنو سکونکو هیله دا چې روغه جوړ اوسئ او خپل متر دمه حاله په خیر رسولې وي تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون دویم لسته شرغلاس وایم په دې هیله چې نن ورځ هم د لوستر اخر نشي بور سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع افغانستان د امویانو په دوره کې دا چې د امویانو په دوره کې د افغانستان اوضاع او حالات څه ډول دي پر همدې موضوع باندې به بحث ولرو او د دې موضوع اړوند به موږ تاسو معلومات لسته راوړو. نو ورځ خپل د نورسی موضوع پیلو افغانستان د امویانو په دوره کې امویانو په 1920 قمری کال کې یا 1918 میلادي کال کې اسلامي خلافت ترلاسه کړ او دوی هم نیوی کال په اسلامي نړۍ باندې وکمنې وکړه او تقریبا د افغانستان پر ډېری سیمو باندې وکمن شول. یعنی په 1920 قمری کال کې د دوی وکمنۍ یا دغه خلافت پیل شو او د اسلامي خلافت ترلاسه کړ. بیا نیوی کال په پرله پسې ډول سره نیوی کال په اسلامي نړۍ باندې حکومت وکړ او تقریبا د افغانستان زیاتره سیمې د دوی واک ته ورغله. د امویانو په دوره کې زموږ هیواد د وریښمو لارې همدارنګه پراخه کرنیز زموږ د بهیدونکو سندونو مسایدي هوا او همدارنګه د انساني قوې په دلودلو سره د ش اقتصادي وضعیت دلودونکو یو یعنی یو ډېر ښه اقتصادي حالت یې درلودي. مګر د امویانو د دربار د مصارف زیاتوالی او دا چې د مالیاتو لارې تامینېدل نه یوازې دا چې د کسبګرو او بزګرانو د نرمیل عمل وګرځېدي یعنی دوی په تنګ راوستل دا حالت د چې د دې د دربار مصارف ډیر زیات وو او دوی به د مصارف د مالیاتو لاري هغه مالیات چې د کسبګرو بزګرانو د خلکو څخه راټولوي د همدغه مالیاتو لاري دوی د خپل مصارف برابرول چې د حالت په د کسبګرو او د بزګرانو د نارامل عمل وګرځېدي او د ډیر سپکلرونکو خلک هغه کسان چې ډیر زمکه درلودي هم هغه خلک هم ناراضه سول ځکه چې د ټولنې د لوړې طبقې سیاسي حقوق هم محدود سول او د بزګرانو د ورځني مالیاتو زیاتوالی د عوایدو د کمښت لامل وګرځېدي دا چې د دې د خلکو یا د بزګرانو څخه مالیات زیات اخیسته. نو په دې توګه سره د اموي دولت د واکمنۍ په مهال کې د خراسان کلنی مالیات یا د اوسنی افغانستان کلنی مالیات 30 میلیونه درهم ته ورسېدل. د عربو په منځ کې هم د اموي دولت د سیاست څخه نارضایتي زیات سولې. یعنی د عربو په منځ کې خلک د اموي دولت د سیاست څخه ناراضه سول. د قریشو بل څنګه چې هغه عباسیان و په دې وخت کې د امویانو سره دوی سیالي کوله او د عباسیانو پلویان یا د دوی ملاتړي هم ورځ په ورځ په دغه مهال کې زیاتېدل ځکه دوی د یوې خوا د اموي دولت د سیاست څخه ناراضه سول نو بلې خوا په دې وخت کې چې عباسیان هم د وی دولت یو سیال وو په دې وخت کې د خلک ټول د عباسیانو زیاتره د عباسیانو ملاتړ سول او د دوی حمایت کوي ځکه چې دوی به خلکو ته وعده ورکولې چې د کچېری دوی کامیاب سي او بریالي ته ورسیږي نو دوی به د مالیاتو اندازه راکم کړي او سیمیتیز زمکوالو ته به هم دوی وعده ورکولې چې د دوی اساسي هغه کوم حقوق چې دوی هغه به پام کړي سعودي ته به د دولت په ادارو کې برخه ورکوي. نو دا وادو پر اساس باندې خلک د ډیټزرو شکوي او د دې پلویان کې دلبه چې په دې ترتیب سره بیا د امویانو او عباسیانو ترمنځ باندې ترمنځ مخالفت زیات شي که څه هم دوی د یو بل سیال ونو د دغه وادو پر ورکول سره او دلته د بلې خوا د امویانو په دولت کې د خلکو ناراضایتي د دې لامل سو چې د امویانو او عباسیانو ترمنځ خلافات ډیر شي. نو څنګه چې په خراسان کې هم د اسد بن عبد الله په دوري کې د عباسیانو د پلویانو د ډلې څخه څو کرپسار کټ پټ کسان ونیول سول لاس او پښې ځنی پریس ولې د امویانو بلوالی بیا نصر بن سیار هم په خراسان کې د عباسیانو پلویان په سخت توګه وسرله. مګر هیڅوک په دې باندې ونه توانېدل چې په زور او شکنجه سره د خلکو دغه د نارضایتي یا د دوی هغه کم ناخوشي چې و د هغه مخ ونیسي. مګر د دغه کارونو په تر سره کولو سره هر ورځ د ورځې په تیرېدو سره د خلکو نارامي او نارضایتي زیاتېدله. راځو ته دغه نارضایتي په پایله کې ځینې پاڅونونه رامنځته کیږي. د ولسي پاڅونونو لاملونه ته ده چې دغه پاڅونونه ولې رامنځته کیږي. د بني امیه د خلافت په دوره کې نارضایتي زموږ په هیواد کې ډیره زیاته سوه. دوی حاکم، قاضي او امام د عربي توکمه د خلکو څخه ټاکل، یعنې د عربو د جملې څخه به دا کسان ټاکل کېدل. دولتي مهمې دندې به هم عربي توکمه خلکو ته ورکول کېدلې. سیاسي مخالفین هم په سختۍ سره ځپل کېدل، یعنې هغه کسان چې دوی مخالفت کوي د یو سیاست یا د سیاسي قوانینو مخالفه وو، دغه دولت لخوا دوی ځپل کېدل. دوی ته به جزا ورکول کېدل. اسلامي ساده دربار په مجلل دربار باندې بدل سو. د دربار او همدارنګه د لشکر د لګښتونو زیاتوالی، هم د مالیه د لارې اخیستل کېده او د مالیه د لارې پوره کېدل. د دې تر څنګ بېکاري او اجباري کارونه هم د دې لامل وګرځېدل چې د خلکو په منځ کې بېوزلي زیاته سي او په پای کې د زیاتې نارضایتۍ لامل وګرځي. زموږ خلکو هم د ځینو متعصبو لخوا د بې عدالته او د توپیر ډک چلند په کتو سره په داسې حال کې چې دوی په اسلام ټینګ ایمان درلودې او د هغه په پراختیا کې قرباني ورکړې وه، خو د دغه کسانو د تسلط پر وړاندې دوی پاڅون وکړي چې د هغو له جملې څخه یو هم د ابو مسلم خراساني پاڅون و. راځو دا چې د امویانو څخه خلافت څه ډول عباسیانو ته لیږدول کیږي. دغه کوم خلک چې پاڅونونه کوي د دغه پاڅونونو په ترڅ کې بیا د امویانو دولت څه ډول له منځه ځي او څه ډول دغه واک چې دی هغه عباسیانو ته په لاس ورکول کیږي. ابو مسلم خراساني او د واک په لیږد کې د هغه ونډه دا چې واک د امویانو څخه و عباسیانو ته لیږدول کیږي مهمه ونډه په هغه کې ابو مسلم خراساني درلود. عبدالرحمن چې هغه لقب یې ابو مسلم و، د مشوبتوب د دورې څخه نوم یې بهزادان او د پلار نوم یې هم بندات هرمزد و، چې دی بیا په سلم قمري کال کې د سفیدنج یا سپیددش په چې هغه د جوزجان د انبار د مضافاتو څخه دی په دغه کلي کې زیږېدلې دي او د په لومړي سر کې تحصیل د مخه کړې وه، عربي ژبه زده کړې وه. د ژوند په ترخو شیبو کې غم او په خوږو کې خوشي نه ښکاره کوله. په 19 کلنۍ کې بیا دی د سیاست میدان ته راغلی چې د سلیم عقل، د هیواد پالنې احساس او همدارنګه یو ډیر قوي او پیاوړی عزم په درلودلو سره په ډیر چابکۍ سره یا ډیر ژر د ولسي فعالیتونو په سرلاري او مخکښ باندې بدل شو. یعنې په ولسي فعالیتونو کې ډیره ونډه اخیستله او ډیر پرمختګ یې وکړ. چې بیا په دروش کلنۍ کې د کوفې ښار ته ولاړې او هلته یې سفر وکړ. په مکه کې د ابراهیم عباسي سره ولیدل او همدارنګه د بني عباس چې په دې مهال کې یو پټ ګوند درلود، د هغه ګوند سره یو ځای سو، د هغه سره اړیکې ټینګې کړلې. څه وخت وروسته بیا دی بیرته هیواد ته راستون سو او د علوي سیدانو یحیی بن زید شهادت څخه وروسته بیا په خراسان کې د امویانو پر ضد باندې د پاڅون مشري پر غاړه واخیستل. یعنی په دې وخت کې د یحیی بن زید شهادت څخه وروسته امویانو چې د امویانو په وړاندې چې کومو خلکو پاڅون کوي، د همدغه پاڅون مشري د په غاړه واخیسته او د پاڅون په لومړۍ ورځ کې ډېری ډلې د سره یو ځای سولې. تر هغه وخته پورې چې بیا یو سلو شپږویشت قمري کال کې په کوچنۍ اختر کې د سفیدنج په کلي کې د امویانو بیرغ راکښته سو او د عباسیانو تور بیرغ پورته سو. د ابو مسلم د دعوت په پایله کې بیا د خراسان په خلکو کې او همچنان د عباسیانو په ملاتړ عربو کې د عباسیانو پلویان زیات سول. یعنی موږ وویل چې د دوی نارضایتي او ناخوښي د امویانو په وړاندې ډیریږي، نو دوی د زیاتره خلک هغه د خراسان په خلکو کې، همدارنګه د عربو په منځ کې خلک د عباسیانو پلویان سول او د هغو ملاتړ کوي. نو په ډېره چابکۍ سره د هرات، همدارنګه د بادغیس، تلقان، سرخس، توس، غور، نیشاپور، د دې تر څنګ د بلخ، تخارستان او د نورو سیمو ډیر خلک د نوموړي د مرستې لپاره حاضر سول. دوی پیاده او زیاتره پیاده او سپاره خلک د ابو مسلم سره یو ځای سول او همدارنګه د خراسان والی نصر بن سیار چې هغه د ابو مسلم سره مقابله کوله، د په دې وخت کې په دې ونه توانېدی چې د پتون کوونکو په وړاندې باندې ټینګ سي. نو د ابو مسلم په واسطه د مروي یا مروي چې خپله د امویانو د کورنۍ وروستنۍ واکمن و، د مروي د نیولو څخه وروسته نصر نیشاپور هم نیشاپور ته شاتک ته اړ کیږي او دی پورشا کیږي. په دې توګه سره د ابو مسلم ځواکونو د سیار لشکر څاري او هغو ته ماته ورکوي. د میانو امیر مروان همار هم ډیر کوشش وکړي چې دغه پاتون وځپي، مګر د دې لپاره چې نوموړی نور لشکر برابر کړي او ابراهیم عباسی هم ووژه. خو پاتون کوونکو څو ځله د مروان ځواکونه ته په عراق کې سخت ماته ورکړه، او د امویانو وروستنی او د امویانو وروستی د خلافت مرکز چې هغه دمشق ښار و هغه هم ورڅخه ونیوي. او په 1300 قمری کال کې د کوفې د ښار په جامع جماعت کې ابوالعباس صفاح خلیفه اعلان کړ، او مروان هم د مصر په لور باندې وتښتید او هملته ووژل سو. د مروان د وژل کېدو څخه وروسته په دې ترتیب بیا عباسیان د امویانو پر ځواک پر ځای باندې واک ته رسیږي. خو د خلکو او پاڅون کوونکو د ژوند د ښه کولو لپاره دوی ګام نه پورته کوي، او خپل کمی وعدې چې ورکړی دي هم هغه خپل وعدو ته وفادار نه پاتې کیږي او هغه وعدو ته شا کوي. ابو مسلم د خراسان والی ټاکل کیږي، مګر عباسي مشرانو او همدارنګه ابو مسلم او نور پاڅون کوونکو ته په شسترګه نه کتل کیږي. نو ځکه لمنځ وړلو لپاره یې لاسونه په ډوحال، او تر هغه وخته پورې چې بیا په 1300 کال کې ابو جعفر منصور ابو مسلم پټګي د خلافت مرکز ته وغوښتي او هغه هلته مړ کی، بیا د ابو مسلم وژنې هم خلک بیا وخوځول چې پاڅون کوونکي په لومړي سر کې د سنباد، بیا د استاد سید او وروسته بیا د مقنی په مشرۍ باندې پاڅونونه شروع کړل. ورپسې په دې دوره کې د امیر فولاد او امیر کړور ترازو ده چې امیر فولاد د ملک شنفس بن خرنګ د اولادې څخه وو. شنفس د افغانستان په مرکز کې د غور د مشرانو څخه وو، یعنی د افغانستان په مرکز کې د یو د غور د مشرانو څخه وو چې د غور د غرونو په شاوخوا کې د واکمنۍ درلوده، او د غور د غرونو شاوخوا کومې برخې چې وي هغه د واک لاندې وي. څه وخت وروسته بیا دی دا واورېدل چې د افغانستان خلک د امویانو په وړاندې پاڅون کړی دي، نو دوی هم پاڅون وکړ، او په دغه عباسي ګوند کې د ابو مسلم خراساني سره یو ځای سول، او د هغه سره مرسته وکړه چې خلک راټول کړي او نور هم پاڅون ته وهڅوي. نو امیر کړور خپل د امیر فولاد زوی و چې په 1900 قمری کال کې په غور کې امیر سو، او دوی په دې باندې وتوانېد چې د غور په شاوخوا کې د واکمنې لمنه وغوړوي، یعنی په دغه سیمه کې د واکمن سي او دغه برخې تر خپل ولکې لاندې راوړي. ځکه چې د یو ډېر زړور یو ډیر هوډمن سړی وو، او د خپل پلار په څیر د ابو مسلم خراساني سره یو ځای د عباسي ګوند سره په مرسته کې ډیره فعاله ونډه درلوده. د چې عباسي ګوند د پاتونکوونکو سره ولاړ وو، او دغه پاتونکوونکو ټول د همدغه ګوند لاتړي وو، نو دوی هم په دغه ګوند کې ډیره مرسته وکړه او ډیره مهمه او فعاله ونډه درلوده. د دې ترڅنګ د یو ډیر زړور هوډمن او پوخ شاعر هم وو چې لومړنی پښتو شعر هم همدا ویلی دی. نو درنو زده کوونکو دا وو چې موږ تاسو د نن ورځې درس چې موږ افغانستان د امویانو په دوره کې ولوستې، دا چې په دې وخت کې یا په دغه دوره کې اوزات سره ول وی، او خپل د دوی د واکمنۍ دوره سره ول دوره و، د دې ترڅنګ دغه دوره سره ول پای ته ورسېدل، او وروسته عباسیان ته واک سره ول لیږد ول کیږي. عباسیان بیا د کوم خلکو په واسطه د کوم مشرانو په واسطه دوی دغه واک ترلاسه کوي، په ځړ ول سره ترلاسه کوي، او په دغه عباسی خلافت ترسیدلو کې لومړنی کسان یا فعال کسان څوک و، د همدغه اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې ستاسو د پام وړ بګرځېدلی وي او ګټه به مو ساخیستی وي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چر
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د له مهربانه را پس پېچلي نامه سلامونه اونې کې هلي مې اومني په دې هله چې روغ او جوړ بیاست، او خپل موتر ته مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د 12م ټولګي تاریخ مضمون دویم لست شرح لاست وایم. په دې هله چې نن ورځ هم د لوست را خلنې شی بوله سره مل پاتې سي، او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د افغانستان د احمدشاه بابا د ځایناستي په حق لده، د چې په افغانستان کې د احمدشاه بابا د واکمنۍ څخه وروسته څوک د هغه ځایناستي ټاکل کیږي، او د هغه د واکمنۍ دوره څه ډول ده. زه خپل درس پیلو. د تیمورشاه پادشاهي د افغانستان ورپسې واکمن ده چې په افغانستان کې احمدشاه بابا واکمني د هغه د مړینې سره سم پای ته رسېږي، نو تیمورشاه واک ته رسېږي او د تیمورشاه د پادشاهي دوره شروع کیږي. تیمورشاه د احمدشاه بابا زوی په 1224 میلادي کال کې په مشهد کې زیږیدلی دی او هغه د زده کړو خاوند د درې ژبې شاعر و. احمدشاه بابا د مړینې پر وخت باندې دی د هرات د والي په توګه دنده ترسره کول، او احمدشاه بابا هغه په خپل ژوند کې د ولی عهد یا ځایناستی ټاکلی و. یعنې کله چې احمدشاه بابا ژوندی و، یعنې د هغه د خپل مړینې څخه